وخت په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو په یوې بلې پښتو خپرونه کې مو زنوري است نوري هرکلی کوم. سپینه ماڼۍ له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو پر پلان بیا کتنه کوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د افغانستان د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې د اصلاحاتو امکان څومره شته؟ په دې اړه مو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مشر سره د حقیقت په پروګرام کې خبرې کړي. پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې په یمن کې د امنیتي وضعیت خرابېدو له کبله په هغه هیواد کې د امریکا او برتانیا سفارتونه وتړل شول. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي له ټولو نه حل شوو موضوعاتو سره سره ډېر احتمال لري چې د اوکراین د ختیځ د ناکراریو په اړه د څلورو هیوادونو د مشرانو غونډه نن په مینسک کې جوړه شي. مخکې له دې چې د سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو تفصیل واورئ، سید کمال شاه عارف د افغانستان کورنۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
د خبرونو سرچکې د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس د ننګرهار دولتي شورا پر غړي انګیزه شنواری حمله وغندله. د ملي امنیت مامور ریاست وایي په پکتیکا ولایت کې د وسلوال مخالفینو د مهماتي و ډیفو کشف او ضبط کړی ده. او د کارګرانو ټولنه وایي پنګوال باید په هیواد کې د بیکاری د کچې درشتو لپاره باید پنګونه وکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس د ننګرهار د ولایتي شورا پر غړي انګیزه شنواری پرونی بمی حمله وغندله. د اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله بلال مطبعتي دفتر څخه په خبره سوي اعلان کې ولسیوي چې پر انګیزه شنواری باندې حمله وشو ده چې د افغانستان دښمنان د خپل ورانکارو فعالیتونو لپاره هیڅ پول او سرحد نه لري. اعلان یې ځتی وی چې انګیزه شنواری د یو لیکوالي او د ننګرهار په ولایتي شورا کې د خلکو د استادې په توګه د خپل خلکو د خدمت او په هیواد کې د سولې او ثبات لپاره نستړی کېدونکو هڅې کړې دي. د انګیزه شنواری پر موټر تیر ورځ په جلال آباد ښار کې د مخنارسي من چاودنه وسوه چې لامل یې نوموړی ټپي او موټر چلوونکی یې ووژل سو. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په پکتیکا ولایت کې د حقانی شبکې د وسلوالو د مهماتي و ډیفو کشف او ضبط کړی ده. د ملي امنیت عمومي ریاست څخه په خبره سوي اعلان کې ویل سوي چې دا ډیپو د پکتیکا په اورګون ولسوالۍ کې د ګډو ځواکونو په عملیاتو کې د دوی لاسته ورغلې ده. اعلان یې ځتی وی د حقانی شبکې غوښتل د مهمات څخه په پکتیکا ولایت کې په وسلوالو فعالیتونو کې استفاده وکړي. د کونړ ولایت سیمه چارواکي وايي پاکستانی وسلوال طالبانو په کونړ ولایت کې د نجونو او هلکانو یو ګډ شونځي سوځولې دي. د کونړ د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال عبدالقهار ازادي راډیو ته وویل یاد شونځي چې اته وتاقې لرل تیر شپه د دنګام ولسوالۍ د ساونه په سیمه کې د بهرنۍ وسلوال لخوا سوځول سوی دی. نوموړي زیاته کړه په دې شونځي کې په یو وخت کې 150 د کوونکو زده کړه کول. دا پروان اونۍ کې په کونړ ولایت کې دوهم شونځي دی چې د پاکستانی وسلوال مخالفین لخوا سوځول کیږي. پاکستانی وسلوالو طالبانو درې ورځې مخکې په ناړۍ ولسوالۍ کې یو شونځي او یو کلینیک سوځولی و. او د افغانستان د کارګرانو سرتاسری ټولنه وایي چې په هیواد کې د بیکاری کچه د زیاتېدو په حال کې ده. د دې ټولنې مشر معروف قادری نن په کابل کې د کارګرانو د ملي کنګرې په دریمه غونډه کې لافغان حکومت او پنګوالو وغوښتل چې په هیواد کې د بیکاری د کچې د راټولولو لپاره پنګونه وکړي. خصوصي سکتور باید خپلو وجایبو او مکلفیتونو باندې عمل وکړي. دوی مکلفیت لري ترڅو په هیواد کې د تلپاتې مصرفیت لپاره پنګونه وکړي. شاغلی قادری هم دارنګ زیاده کړی چې حکومت باید د خصوصي سکتور ملاتړ وکړي څو د بیکاری کچه راټیټ شي. دا وه د افغانستان اړوند خبرونه. د سیمه او نړۍ خبرونه فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لورن فابیوس وایي له ټولو ناحل موضوعاتو سره سره ډېر احتمال سته چې د اوکراین د ختیځ د ناکراریو په اړه د څلورو هیوادونو د مشرانو غونډه نن چهارشنبه جوړه سي. په داسې حال کې چې دغه جګړې زیاتې سوي دي، د راپورونو له مخې د اوکراین پوځ ویلي چې نونه سرتیری د روسي پلاوه بیلتون غوښتونکو لخوا په یوه برید کې وژل سوي دي. د برید هغه ښار ته نږدې سوي چې د اورګاډو د اتصال سیمه ده او دواړه لوري پرې سخت اختلاف لري. فابیوس ویلي چې په مینسک کې دغه لیدنه و واقعا د خبرو اورستي چانس دی. په دې خبرو کې بعد اوکرين ولسمشر پيترو پروشينکو، د روسي ولسمشر ولادمير پوتين، د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند او د جرمني صدر اعظم انګيلا مرکل برخه ولري. دا د هغو ډیپلوماټیکو هڅو یو برخه ده چې د اوکرين د کړکیچ د ختمولو په هدف کېږي. په دغو کړکیچونو کې چې له تیر اپریل راهیسې پیل شوي، څه باندې 5350 کسه وژل شوي دي. فابیوس د فرانسې رسنۍ ته ویلي، سره له دې چې ځینې ستونزې نه حل پاتې دي، خو ډېر احتمال شته چې دا سرمشریزه جوړه سي. پوتین ویلي، تر غونډې د مخه ډېر جدي موضوعات شته چې باید حل سي. په یمن کې د امنیتي وضعیت خرابېدو له کبله په هغه هیواد کې د امریکا او برېټانیا سفارتونه وتړل سوه. برېټانیا نن د یمن په پلازمینه سنا کې د خپل سفارت د تړلو اعلان څو ساعت وروسته لاغه وکړ چې واشنگټن ویل چې له دغه ځایه خپل پرسونل باسي. دا اقدام داسې مهال سوی چې هوتي شیعه یاغیانو د یمن حکومت او د دې هیواد ځینې برخې په خپل واک کې راوستې. په دې هیواد کې د فرانسې او جرمني سفارتونو لخوا هم ویل شوي چې د دوی ماموریت ځنډیدلی او په سفارتونو کې یمني کارکوونکو ته دوه میاشتې با معاش رخصتی ورکړل سوې ده. حوسی یاغیانو په سپتمبر کې پر سنا یرغل وکړ او تیره میاشت د ولسمشر دفتر ونیو. ولسمشر عبدالربو منصور هادی او حکومت وروسته استعفا ورکړه. حوتی یاغیانو د فبروري پر شلمه د پارلمان منحل کړ او خپل موقت مجلس او حکومت جوړ کړ چې مشر یې عبدالملک ال حوتی کوي. دی وایي په دې کودتا سره سیاسي تشر ډک سوه. د استرالیا پولیس وایي په سیدنی ښار کې د یو تروریستي بریټ پلان خونسا سوی دی. پولیس وایي دوه تنه له چړو، یوې ویډیو او د اسلامي دولت په نامه ډلې له بیرغ سره نیولې دي. د ساوت ویلز پولیسو د کمشنر مرستیالي کاترین برن خبري اعلانو ته ویل:
This is indicative of the threat that we now have to
موضوع شي چې موږ د دې ډول ګواښونو سره مخامخ یو او ورسره جنګیږو. شواهد شي چې دغه حرکت شای له هغو پیغامونو سره په همغږي کې ترسره سوی وي چې د اسلامي دولت ډلې لخوا را رسیږي. دغه کسان د سیدنی ښار په یوې څنډې کې پر یوه کور د پولیسو د چاپې پر مهال نیول سوي دي. بلخو د امریکا جمهور رئیس د اسلامي دولت په نامه ډلې لخوا د یوې امریکایي ښځې وژنه تایید کړې ده. شپږویشت کلنه کایلا جین د اسلامي دولت په نامه ډلې لخوا په سوریه کې نیول سوې وه. ولسمشر اوباما په یوې اعلامیه کې ویلي، له دې څخه په صرف نظر چې څومره وخت به ونیسي، امریکا به هغه تروریستان چې د کایلا د نیولو او وژلو مسؤول دي د قانون منګولو ته وسپاري. د دغې امریکایي ښځې کورنۍ هم په یوې اعلامیه کې د خپلې لور د وژل کېدو خبر تایید کړی دی. د اسلامي دولت په نامه وسله والې ډلې د روانې فبروري میاشتې په شپږمه نیټه وویل چې کایلا جین د دې ډلې پر ضد د اردن په هوایي بریدونو کې وژل سوې ده. او د امریکا ټلویزیونی چینل ان بی سی د یو مشهور خبریال برین ویلیامز دنده د شپږو میاشتو لپاره وڅنډوله. دا کار وروسته لاغه وسو چې د ومنله چې ویلي وو د عراق د جګړې پر مهال په یوه هلیکوپټر کې ډزې ورباندې سوې او هغه دروغ راووتل. د ان بی سی نړیوال چینل مشر سټیف بورګ د سه شنبې په ورځ ویلي وو چې ویلیامز د هغو میلیونونو امریکایي لیدونکو باور له ګواښ سره مخامخ کړ چې ان بی سی چینل ګوري او دا کار یې د نه بخښلو وړ بللی دی. ویلیامز په 2003 کال کې د عراق د جګړې د پیل په ورځو کې د خپلې تجربې دغه په اړه پر څو اړخونو خبرې کړې وې. په دې وروستیو کې د پر ټلویزیون ویلي وو چې پر هغه هلیکوپټرې ډزې وسوې چې دی پکښې ناست وو. خو د سرتیرو د انتقادونو وروسته چې ویلي ویلیامز د تر برید لاندې راغلی هلیکوپټرې په شاوخوا کې هم نه وو، ویلیامز دا ومنله چې د خبره رښتیا نه وه. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې غواړي به هم خبرونه ولولې دي. ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته، پته مو هم ده ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې خبرونه کې اوري چې سپینه مڼې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو پر پلان بیا کتنه کوي. د ننګرهار د ولایتي شورا یو شمېر غړي چې د کابل په روغتون کې خپل ټپي همکار له نږدې لیدلې وایي چې ټپونه ډېر جدي او باید د درملنې لپاره بهر ته واستول شي.
د هلمند جنگ د نتایج
تر دې دمه د پیچ دي هم کسونه لري هم امیر زخمونه لري.
انګیزه شینوارې تیرې ورځ په جلال آباد کې په یوې چاودنه کې ټپي شو. د هلمند امنیه قومندان وایي په یو شمېر سیمو کې تصفوي عملیات پیل کړي، خو دی وایي دا جنگ د کوکنارو جنگ دی.
د هلمند جنگ د تریاکو جنگ نه دی، کرکلي جنگ دی.
د افغانستان کارګرانو ملي اتحاد وايي په افغانستان کې د بیکاری او بې وزلۍ کچه ورځ تر بلې لوړیږي او له حکومت او خصوصي سکتور غواړي چې دغه ستونزې د لمنځه وړلو لپاره جدي کار وکړي. آیا د افغانستان د ولسمشرۍ وروستۍ وړاندمنو انتخاباتو ته په پام سره په انتخاباتي کمیسیونونو کې د بدلون راوستو امکان شته؟
دغه اصلاحات چې دوی په دغه وخت کې دوی غواړي چې منځ ته کړي دا موږ نه منو. موږ د قانوني انتخاباتو یا د قانوني اساسي خلاف منو دې د خاطر نه کړي اصلاحاتو طرفدار یو.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مشر سره مو د حقیقت څه دی په پروګرام کې چې د خپرونې په دوهمه نیمه کې د انصاف پلټکې له پروګرام سره یو ځای درته خپرو. نور موضوعات اوریدلی شئ. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. سپینې ماڼۍ له افغانستان د پوځیانو د ایستلو پر پلان بیا کتنه کوي. د امریکا ولسمشر براک اوباما د 2014 میلادي کال په مې میاشت کې له افغانستان د پوځیانو د ایستلو پلان اعلان کړ. د دې پلان پر اساس ټول امریکایي پوځیان په دوه مرحلو کې د 2014 میلادي کال تر پایه له افغانستان ووځي او یوازې زر تنه عسکر د امریکا د سفارت او کنسلګریو د ساتنې لپاره پاتې کیږي. خو په افغانستان کې د ناتو عمومي قوماندان هڅه کوي چې د همدغه مهال ویش په چوکاټ کې د ځواکونو د ایستلو بهیر ورو کړي. نو تفصیل یې له اسمت سروان.
واشنگتن پوست نن د امریکایي چارواکو په قول وویل چې د اوباما حکومت د دوهم ځل لپاره له افغانستانه د پوځیانو د ایستلو پر پلان بیا غور کوي. ورسپانه وایي چې دا په افغانستان کې د ناتو او امریکایي پوځیانو د جنگي ماموریت له پای ته رسیدو سره سره په دغه هیواد کې د امنیتي ستونزو د زیاتوالي شودنه کوي. دغه پلان پر اساس چې له هم پرې غور روان دی، په افغانستان کې د ناتو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل ته ممکن زیات اختیار ورکړي شي چې روان کال د ځواکونو د استلو د سرعت په اړه پریکړه وکړي. خو هر راز بدلون به په نهایت کې له افغانستان د 2014 میلادي کال په پای کې د امریکایي پوځیانو د وټلو په حق له د ولسمشر باراک اوباما پلان بدل نکړي. چارواکي وایي چې جنرال کیمبل به ممکن د روان 2015 کال په پای کې څه باندې 15500 پوځیان وساتل شي، څو د کندهار د هوایي ډګر په شمول د روزنې سیمایز مرکزونه تر مخکینی پلان زیاته موده فعال پاتې شي. اټکل کېږي چې کیمبل او د اوباما د حکومت جګپوري سلاکاران په دې موضوع د رواني اونۍ د چهارشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خبرې وکړي. تېره اونۍ آشتن کارتر چې د امریکا د دفاع وزارت ته نومول شوی، د متحدو ایالاتونو مشانو جرګې ته وویل چې د افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو په برخه کې د ولسمشر باراک اوباما پلان تاییدوي، خو که چیرته اړتیا وه پر دې پلان به بیا هم غور وکړي. دا خبره هم وکړه چې د اسلامي دولت ډله شایي هڅه وکړي چې په افغانستان کې نفوذ وکړي او په دې عربه امریکا له خپلو متحدانو سره ګډ کار وکړي څو د دې ډلې د پراختیا مخه په افغانستان کې ونیول شي. امریکایي چارواکي هیله لري چې په دې برخه کې پریکړه د مارچ په میاشت کې واشنگتن ته د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی تر سفر مخکې وکړي. ولسمشر غنی مخکې له ولسمشر اوباما غوښتنه کړې و چې د ځواکونو د ایستلو پلان بدل کړي او پوځیان تر ټاکلې مودې په ځنډ باسي. یو امریکایي چارواکي د نوم د نشودلو په شرط واشنگتن پوسټ ورسپانې ته وویل دوی دا درک کوي چې پسرلی را روان دی او په افغانستان کې د جګړې فصل پیلېدونکی دی. په داسې وخت کې باید متحدانو ته موقع ورکړي شي چې د خپلو ځواکونو پلان جوړ کړي. کیمبل لا لمخکې څخه د وخت له نظره له ستونزو سره مخامخ دی. نوموړی هم افغان امنیتي ځواکونو ته د مشورې او روزنې ماموریت پر مخ بیایي او هم د امریکایي پوځیانو له لوري د محدودو تروریستي ضد عملیاتو د مشرۍ ماموریت په غاړه لري.
و موریدل چې سپینه ماڼۍ له افغانستان د پوځیانو د ایستلو پر پلان بیا کتنه کوي. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو ډیری برخه عسکر یو وخت په هلمند کې دیره وو. هلمند چې د طالبانو د فعالیتونو په د زیاتوالي په مرکز په ګڼل کېده. په دې وروستیو کې په هلمند کې بیا ناکراري زیاته شوې ده. هلمند په شمالي ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو فعالیتونه زیات شوي. خو د هلمند امنی قومندان وایي چې د شمالي ولایتونو کې د تصفیوي عملیات پیل شوي او غواړي چې دا سیمه د طالبانو له نفوذ ام پاکه کړي. نور تفصیل له هلمند د ازادي راډیو د خبريالي لاس دی په راپورټ کې.
د ګریش کونه دلی ورسوالي ترمنځ د کوفکی او لیمند په سیمه کې د امنیتي ځواکونو لخوا عملیات پیل شوی دی. د هلمند امنیه کمانډان په سوال نبی جان مولا خیل د عملیات په ځای کې رسنی ټول دغه عملیات د امنیت ټینګښت او د وسلوالو له حضور څخه د سیمو د خلاصولو په مخه پیل کړی دی. مولا خیل وویل وسلوال نه یوازې په سیمه کې پر امنیتي پوستو بریدونه کول، بلکې دولتي ځمکې غصب کړي او خلک یې اړ کړي دي چې په خپلو ځمکو کوک نار وکړي.
هغه ساحه چې پخوا د مخالفینو په لاس کې وي هغه الحمدلله تر دې حده پورې ده. نن په اول ورځ کې تصفیه شوې، تاسې د دښمن مړي ولیدل سره پراتو او له هغوی څخه مو څخه وسلې لاسته راغلې وې هغه هم ولیدلې. دلته د مخالفینو لخوا نه د موږ تاسې د خلکو په اصطلاح باندې درې تیاره شوي وو، یو داسې دولتي مځکې غصب کړې وې، دوم دا چې هلته تریاک پکرلي وو، او درېیم د هماغه کورونا څخه د موږ په امنیتي پوستو باندې حملې کولې، متواترې حملې.
په دې عملیاتو کې چې ملي اردو، ملي پولیسو او د پولیسو د خاصو ځواکونو لخوا پیل شوي، په لومړۍ ورځ شپږ تنه وسلوال هم وژل شوي چې جسدونه وسلې رسنیو ته هم وښودل شوي. امنیه قمندان زیاته کړه ډېر ژر به په غذایونو کې پراخ عملیات پیل کړي چې طالبان پکې پټن ځایونه لري او د غذا پر نورو سیمو بریدونه کوي. امنیه قمندان نبی جان مولا خیل یو ځل بیا ټینګار وکړ چې په هلمند کې د جنګ اصلي امکانات د نشي توکو قاچاقبر او د ګاونډیو هیوادونو استخباراتي درې برابروي.
د هلمند جنگ د تریاکو جنگ د کرکري جنگ د قاچاقبر له خوا نه اداره کیږي، د قانون باندې تحمیلیږي، هغه ته څنګه څه کوي پیسې ورکول کیږي، هغه بیچاره دمځکه کوي او نهایی ګټه پیدا قاچاقبر او د وطن دښمنانو لپاره دي.
د هلمند امنیه کمانډان د سیمې د خلکو غوښتنه وکړه چې د وسلوالو په ځای د افغان ځواکونو سره مرسته وکړي. د لوی مانده او د کوفکی د یو شمېر سیمو ترڅنګ د کابل هرات ترمنځ د لوی لارې ترڅنګ دشت او د شنه جماعت سیمه د تیرو لسو کلونو راهیسې د هلمند په شمول د اوروزګان، زابل او کندهار یو شمېر اوسېدونکو لخوا غصب شوي او اکثره کورنۍ د افغان ځواکونو په ضد جنگ او نور فعالیتونو کې د وسلوالو سره مرسته کوي. د هلمند شمالي پنځو ولسوالۍ په شمول د نارې سراج ولسوالۍ اکثره سیمې او لشکرګاه ته نږدې تریخناور، خوشکاوه او د لشکر بازار اکثر سیمو کې وسلوال په ټنځین لري چې د امنیه کمانډان په خبره ژر به یو په بل پسې د وسلوالو له حضور خلاص کړي. د یادونې وړ ده چې تر اوسه طالبانو ته د اوښت مرګ جوبلو او روان عملیات په اړه وسلوالو طالبانو څنګه ویلي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو، هلمند.
آزادی رادیو د بی‌طرفه، موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدل شي. او سم د کابل چاپی خبرونه ته کتنه کوو. رحمت الله افغان ته بغوښ شو.
کابل چاپ رسپانو د بلابل موضوعاتو ترڅنګ تر ډیره د ټاپی پروژې او په افغانستان کې د اسلامي دولت د ډلې د فعالیتونو په اړه لیکنې او تبصری کړي دي. هوا دولتي رسپانه لیکلي نن په اسلام آباد کې د ټاپی پروژې په ورستیو پرمختګونو او د پلي کېدو په لارو چارو بحثونه کیږي. د همدې ورسپانې د سرمقالې نواندې نه باید د ټاپی پروژه نوره د سیاسي سیالیو قرباني شي. د لیکوال په باور دغه پروژه ځکه مهمه ده چې له یو خوا د امنیتي همکارۍ روحیه رامنځته کوي او له بل پلوه د شریکو اوږدمهالو ګټو پر بنسټ ملتونه تلپاتې دوستۍ ته اړ باسي. د اصلاح ورسپانې په سرمقاله کې راغلي پخوا داسې اندېښنې موجودې وې چې امکان لري پاکستان د ګازو د پایپ لاین دغه پروژه د ایران له خاورې تیره کړي، خو اوس دغه ستونزې حل شوې دي. د لیکوال پان د ټاپی پروژې د پلي کېدو او امنیت ساتلو لپاره زرګون امنیتي ځواکونو ته اړتیا لیدل کیږي چې د پروژې ساتونکي به د افغانستان له امنیت سره هم مرسته وکړي. بلخوا کابل چاپ نور ورسپانو په افغانستان کې د اسلامي دولت د ډلې په فعالیتونو باندې لیکنې کړې دي. ویسا خپلواکي ورسپانې په خپل سر مقاله کې پوښتنه کړې آیا د اسلامي دولت ډله په رښتیا هم ستونزمنه ده او کنه. د لیکوال د معلوماتو له مخې لا به د مرغه په ډیرو ملي او نړیوالو مسایلو کې زموږ د حکومتي چارواکو او ادارو په منځ کې همغږي او د نظر یووالی نشته. دې حالت له ولس نه لاره ورکه کړې او د ډیرو ستونزو په اړه سر نه خلاصیږي. د سر مقاله د لیکوال په باور د اسلامي دولت بیرغ ته ځکه اړتیا ده چې طالب نور د امریکا له نظره دښمن دی. د طالب جګړه ختمه ده، په نوي شعار نوي نوم د جګړې دوام ته اړتیا ده. د سر مقاله لیکوال وړاندیز کوي چې د اسلامي دولت د ډلې فعالیتونه باید بابې زونه بولو او په هغه اصلي باندې یو پیژنو او چاره یې وکړو. د انیس دولتي ورسپانې د سر مقالې عنوان دی: افغان دولت به هیڅ یوې ډلې ته اجازه ورنه کړي چې د هیواد امنیت خراب کړي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي: له بده مرغه په افغانستان کې د اسلامي دولت د ډلې د فعالیتونو لپاره پراخ تبلیغات روان دي. خو د سر مقالې لیکوال ډاډ څرګندوي چې افغان امنیتي ځواکونه له کشفي او استخباراتي پلوه دومره پیاوړي شوي چې د طالبانو په ګډون د ټولو وسلوالو ډلو د فعالیتونو مخه نیولی شي.
د ننګرهار د ولایتي شورا یو شمېر غړي چې د کابل په روغتون کې خپله ټپي همکاره له نږدې لیدلې وایي چې ټپونه یې ډېر جدي دي او باید د درملنې لپاره بهر ته واستول شي. انګیزه شینواري تېره ورځ په جلال آباد کې په یوې چاودنې کې ټپي شوه. د هغې ډرایور په دې پیښه کې ووژل شو. نور حال له جلال آباد د ازادي راډیو د خبریال شاه محمود شینواري په راپورټ کې.
د ننګرهار ولایتي شورا وکیل انګیزه شینواری چې تیره ورځ په یو چاودنه کې زخمی شوی و او اوس مهال د کابل په سردار محمد داود خان روغتون کې تر درملنې لاندې ده. د ننګرهار ولایتي شورا وکیلان او ځینې روغتیایي پوهان وایي د نوموړي وکیل روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی. د روغتیایي چارو پوه ډاکټر خوشحال تسل ازادي راډیو ته وویل چې د انګیزه شینواری له نږدې نه ولیده او اوس هم د کوما په حال کې ده. نوموړي وویل که څه هم د سردار محمد داود خان په روغتون کې ډاکټرانې سمه پالنه او درملنه کوي، ولې د انګیزې زخمونه ډېر ژور دي او دلته یې درمل
مهمه خبره ده چې تقریبا د سلیوس تر 50% پورې دا سوختګي لري. کله چې سوختګي په ناروغ کې موجود وي نو دا روغ طبعا په الکترولایټس او بیلانس باندې تاثیر کوي. نو خبره دا وي چې دغه بیلانس د ساتلو لپاره کچیرته زموږ مرکزی حکومت او د چاته د سر روغتون اداره دا لازمه ګڼي وغه مالج ډاکټر نظر ورکړي، نو خبره دا وي د بل هیواد ته انتقال شي. امید شته چې د ژوند وژغورل شي. تر دې دمه د پیچ دي هم کسونه لري هم امیر زخمونه لري. خو د خپل د قطع کېدو یا نه قطع کېدو لپاره تر اوسه پورې عملیات نه شوي، دا اوس د کوشش کېږي.
بل خو د ننګرهار دولتي شورا وکیلان له مرکزي دولت غواړي چې نوموړي وکیل دي د تداوي په خاطر له هیواد بهر ولګدوي. د ننګرهار دولتي شورا مرستيال ډاکټر ناصر کاموال او د دې شورا یو بل غړي زبیولاز مری پر مرکزي دولت غږ وکړ چې د انګیزې شنواري ټپونه ژور دي او د درملنې په موخه دي ژر تر ژره بهر ته ولګدوي.
چې د ننګرهار د ولایتي شورا یو فعال او ډېره تکړه با احساسه په وطن مینه وکیل وه، چې پرون دغه په یو حادثه کې د وطن د دښمنانو لخوا په ډېر سخت حالت کې ټپي شوې ده او اوس پیلن د درملنې لاندې په کابل کې هوتون. دلته د دې د تکلیف چې ډېر زیات دی، مرکزي دولت نه غوښتنه ده چې څومره زر کېدای شي چې بهر ملک ته تداوي په خاطر ولېږي.
موږ د جلال آباد ولسمشر نه جدي غوښتنه ده چې د دې د تداوي په حق باندې چې هر څومره لازم مرسته کولای شي چې شاته ونه غورځي، چې دا د ژوند د
د ننګرهار دولتي شورا غړي انګیزې شنواری پر موټر تیر ورځ غرمه مهال د مقناطیسي ماین چاودنه شوې وه چې تر دې مهاله هیڅ کوم وسلوالې ډلې د دې پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستې.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
اوس ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو ټول ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدل شي. د افغانستان د کارګرانو ملي اتحادیه وایي چې په افغانستان کې د بیکاری او بیوزلۍ کچه ورځ تر بلې لوړېږي. د اتحادیې چارواکو نن په یوې غونډه کې له حکومت او خصوصي سکتور نه وغوښتل چې د بیکاری او بیوزلۍ د له منځه وړلو لپاره جدي کارونه وکړي. له بلې خوا د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې په هیواد کې د بیکاری او بیوزلۍ کچه یو څه راټیټه شوې او که نړیواله ټولنه افغان حکومت سره کړې ژمنې عملي کړي، د بیکاری او بیوزلۍ کچه به نور هم راټیټه شي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان پر راپور کې.
د افغانستان د کارګرانو ملي اتحادیه وایي چې د نوي حکومت پر اتګ او لکړیو ژمنو سره سره بیا هم په افغانستان کې د بیکاری کچه ورځ تر بلې زیاتیږي. د دې اتحادیې رئیس په حکومت انتقاد وکړ چې د ملي وحدت حکومت له جوړېدو څلور میاشتې تیریږي خو بیا هم د کابینې درېمه برخه نه ده تکمیله شوې، چې دې کار په مستقیم ډول په افغانستان کې په کاروبار ناوړه اغیزه کړې ده. معروف قادری د چهارشنبه پر ورځ د دې اتحادیې په درېیمه ملي کانګره کې له حکومت او خصوصي سکتور نه وغوښتل چې په هیواد کې د بیکارۍ د ختمولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي.
هر روز مردم ما فقیرتر شده میره،
ورځ تر بلې زموږ د هیواد وګړي له فقر او اقتصادي ستونزو سره مخ کیږي. هر ورځ په افغانستان کې د پانګوالو پانګونې کمښت پیدا کوي. تاسو ګورئ چې د صنعتکارانو ږغ پورته سوی، نو د دوی باید ملاتړ وسي. خصوصي سکتور باید په خپلو مکلفیتونو عمل وکړي. دوی مکلفیت لري چې خلکو ته د دایمي کارونو د پیدا کولو لپاره پانګونې وکړي،
باید سرمایه گذاری وکړن.
ښاغلي قادری زیاته کړه، دا مهال میلیونونه افغانان له بیکاری او بیوزلۍ څخه کړیږي او حتی 2 میلیونه افغان ماشومان شاقه کارونه کوي. د قادری په خبره هغه افغانان چې لږ او ډیر کارونه لري په کارځای او دفترونو کې له ټاکلي وخت نه یعنې تر 8 ساعتو زیات کار کوي، چې دا هم د کار له قانونه سرغړونه ده. په عین حال کې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت په افغانستان کې بیکاری او بېوزلي منی خو زیاتوي چې دا کچه د پخوا په پرتله یو څه راټیټه شوې ده. د دې وزارت سرپرست واصل نور محمد وای هغه ژمنې چې په نړیوالو کانفرانسونو کې له افغانستان سره شوې په عملي کېدو سره به یې په هیواد کې د بیکاری او بېوزلۍ کچه راټیټه شي.
د توکیو په کانفرانس کې یا د لندن په کانفرانس کې کومې ژمنې چې شوې دي، نو زه دا وایم چې نور دا تطبیق شي، نو زه دا وایم چې نور به هم د بیکاری کچه راټیټه شي. او که چیرې دا پروژې تطبیق شوي، نو زموږ په کرهڼه کې په نورو ارسو کې به زموږ ډېر کارګر ځای په ځای شي او زمینه د کار به زموږ مستعد په کار ځوانانو ته مساعده.
ښاغلی محمد زیاتوي په افغانستان کې د کار په شرایطو برابر 2.5 میلیونه وګړي ژوند کوي چې له دې ډلې څخه یې 4 میلیونه بېکاره دي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت چارواکي وایي د افغانستان د مرکزي احصایې د راپور په اساس چې وونه وړاندې خپور شوی په سلو کې 25% افغانان بېکاره دي، چې دا کچه شپږ کاله وړاندې 4.3% وه. دوی همدارنګه زیاتوي چې 14 کاله وړاندې په سلو کې 2.5 تنو افغانانو د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کاوه، چې اوس د اندازه 6% ته راټیټه شوې ده. د کار او ټولنیزو چارو وزارت سرپرست واصل نور محمد وایي هغه سروېګانې چې د افغانستان د بیکاری او بېوزلۍ په اړه یې نړیوالې موسسې کوي تر ډېره تبلیغاتي بڼه لري. کارپوهان وایي که حکومت د سکتوري وزارتونو ترمنځ د کار پیدا کولو لپاره همغږي رامنځته کړي، د خصوصي سکتور ملاتړ وکړي او په هیواد کې لویې پروژې رامنځته کړي، کیدای شي په هیواد کې د بیکاری او بېوزلۍ کچه راټیټه شي.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم سیمه ایزو نړیوال موضوعاتو ته مخه کوو. ټاکل شوی ده چې نن د بیلاروس په مرکز منسک د اوکراین د ختیځ د شخړې په اړه د جرمني، فرانسې، اوکراین او روسیې مشران غونډه وکړي او د دې شخړې د ختمولو پر لارو چارو بحث وکړي. د موضوع تفصیل د ازادي راډیو د خبر څانګې په راپور کې له جناقه الکوزینه اورو.
د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولاند پلان لري چې په مسکې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او د اوکراین د جمهور رئیس پیټرو پوروشنکو سره وګوري، خو د اوکراین په ختیځ کې جګړه دوام لري او د دې غونډې نتیجو ته هم زیاته هیله نشته. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د سه‌شنبه په ورځ د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره په ټلیفون کې خبرې وکړې. سپینې ماڼۍ له پوتین نه په ټینګه وغوښتل چې د اوکراین په ختیځ کې د شخړې د ختمولو لپاره د منسک د سولې د خبرو له فرصت نه ګټه واخلي. جمهور رئیس اوباما پوتین سره په ټلیفوني خبرو کې یو ځل بیا د اوکراین د ځمکني تمامیت ملاتړ وکړ او د یو سیاسي حل په اړه یې ټینګار وکړ. سپینې ماڼۍ په ویلامه کې ویلي که چیرې روسیا د عسکرو او وسلو استولو او د بلتون غوښتونکو د مالي ملاتړ په ګډون په اوکراین کې تهاجمي اعمالو ته دوام ورکړي، ډېر زیات تاوان به ورته ورسیږي. کرملین په یو بیان کې ویلي جمهور رئیسانو پوتین او اوباما د اوکراین د کورنۍ شخړې لپاره د سیاسي حل په اړتیا ټینګار وکړ تر څو ډېر ژر وینیتویدل بند شي. د اوکراین جمهور رئیس پوروشنکو د سه شنبه ورځ ویلي و چې د منسک غونډه به د یو اړخیز اوربند او د درندو توپونو د ایستلو د اعلان لپاره وروستی فرصت وي. په عین حال کې د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولاند ویلي موږ منسک ته د بریالیتوب له یوې قوي ارادې سره ځو پرته له دې چې ډاډمن نه یو څه به وکړو. د زیاته کړه د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او د ژمن دي چې د یو نړیوال حل لپاره به په خپل ټول وس او توان هڅې وکړو. د فرانسې جمهور رئیس دغه راز وویل د منسک په غونډه کې معاملات د سوداګرۍ د بیا پیل لپاره هم زیات اهمیت لري. په اوکراین کې د روسیې د مداخلې له امله لویدیځو حکومتونو په مسکو بندیزونه لګولي دي. فرانسې روسیې ته د هلیکوپټرو د انتقال جنګي بیړۍ ورکول هم ځنډولي دي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاینمایر د سه شنبه په ورځ د اوکراین او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو سره ټلیفوني خبرې وکړې او هیله وکړه چې په شخړه کې شامل اړخونه باید د منسک د خبرو په جریان کې د جګړو او شخړو زیاتولو هڅه ونه کړي.
Alle Beteiligten sollten wissen, dass wir morgen noch einmal eine große
زه هیله منم چې په شخړه کې د شامل وړخونو څخه یو هم په وروستیو ساعتونو کې شخړې داسې انفجاري حالت ته ونه رسوي چې د منسک مرکزي غونډه زیانمنه کړي. موږ په خپل ټول وس او توان زیار باسو چې یو سیاسي حل رامنځته کړو. په اوس وخت کې به یوازینی سیاسي حل دا وي چې په شخړو کې د نظر وړ کمواله راشي او هیله ده چې اور بند ټینګ شي. دا په سیمه کې د واقعي سولې د اړتیا لپاره هیلې دي. پاین حل کې د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګیرینی وویل د منسک د غونډې ټولو اړخونو او تر ټولو د مخه روسیې ته زما پیغام دا ده چې له فرصت نه د ګټه واخلي او د منسک د تړون په عملي کولو د سلا شي او د اوکراین د کړکېچ د ختمولو لپاره دا یوازینۍ لار ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
محمد نسا د اورزګان ولایت د گیزاب له ولسوالۍ خلیکی له جمهور رئیس محمد اشرف غنی څخه هیله کوم چې د ځوانانو لپاره د کار زمينه برابر کړي او هغوی بهر ته واستوي. فضل الرحمن اساق د هلمند له ګرمسیل ولسوالۍ څخه بیا لیک چې اشرف غنی باید هغو خلکو ته سخت سزا ورکړي چې انسانان تښتوي. ایا د افغانستان د ولسمشرې وروستۍ ولانمنو انتخاباتو ته په پام سره په انتخاباتي کمیسیونونو کې د بدلون راوستو امکان شته؟
دغه اصلاحات چې دوی په دغه وخت کې دوی غواړي چې منځته کړي دا موږ نه منو. موږ د قانوني
انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مشر سره مو د حقیقت څه دی په پروګرام کې خبرې کړي دي چې د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپروو، خو اوس بیا هم فریبا ظاهر ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د کنړ امنیتي چارواکي وايي پاکستاني وسلوالو طالبانو په دې ولایت کې د انجونو او هلکانو یو ګډ شونځي سوځولې دی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست په پکتیکا ولایت کې د حقاني شبکې د وسلوالو د مهماتو یو ډیپو کشف او ضبط کړ. د افغانستان د کارګرانو سرتاسري ټولنه په هیواد کې د بیکاری کچې د زیاتېدو له کبله اندېښنه لري. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وای ډیر احتمال لري چې د اوکراین د کړکېچ د هواري په هدف د خبرو د اوروستي چانس په توګه نن د څلورو هیوادونو مشران سره وګوري. په یمن کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو له کبله په هغه هیواد کې د امریکا او بریتانیا سفارتونه وتړل شو. او د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا پر روسیې اقتصادي بندیزونه وحشیانه وبلل او وای په دې سره یې قزاقستان ته زیان رسولې دی.
او وسم څو اقتصادي خبرونه.
ل ازادي راډیو څخه مو د دې محل ورستیو اقتصادي خبرونه ته هر کلی کوم. د افغانستان د کارګرانو سرتاسري ټولنه وای چې په هیواد کې د بیکاری کچې د زیاتېدو په حال کې ده. د دې ټولنې مشر معروف قادرینن په کابل کې د کارګرانو د ملي کنګرې په دریمه غونډه کې لافغان حکومت او پنګوال وغوښتل چې په هیواد کې د بیکاری د کچې د راټیټولو لپاره پنګونه وکړي. دوی وایي خصوصي سکتور باید په خپلو وجایبو او مکلفیتونو باندې عمل وکړي. دوی مکلفیت لري تر څو په هیواد کې د یو تلفات مصرف فعال لپاره پنګونه وکړي. شاغلی قادری هم دارنګ زیاته کړی چې حکومت باید د خصوصي سکتور ملاتړ وکړي څو د بیکاری کچې راټیټ شي. د کابل شروالی موسلین وایي چې فروان هجری شمسی کال کې د دغه ادارې عواید 19% کم شوی دی. د کابل شروالی د عوایدو رئیس عبدالوکیل عطاینن ازادي راډیو ته وویل چې ځینې دولتي ادارې د مالیه ورکول له درکه له 300 میلیون افغانۍ څخه زیات دغه ادارې پوره وړي دي. نوموړي زیاته کړی چې هغوی دغه ستونزه د افغانستان له جمهور ریاست سره تره کړه ده، خو تر اوسه په دې حق له کوم جواب نه دی ترلاسه کړی. او د نن ورځې لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني له جنو بهرنوي اثر سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر او 15 افغاني 15 دیرش بله، یو یورو 35 افغاني 80 بله، یو انګلیسي پوند 60 افغاني 15 دیرش بله، یو سعودي ریال 15 افغاني 15 بله، زر ایراني تومان 14 افغاني 40 بله او زر پاکستانی کلداري 1500 افغاني.
اقتصادي، سپورتي او د غرض نور خبرونه ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې هم شته کې غوړې ویلولې پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ او اوس هم دو اونیزو پروګرامونو ته ورسیږي مخکې دې چې د حقیقت څه دی پروګرام در تخپور کوچې پکې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لمشر سره خبري شوې دي په مکړه د انصاف پلټکی پروګرام ته چې حمید هارون عثمان ترتیب کړی دی
د انصاف پلټکه
یو چاغي په سیور شبل او یاغي په سیور شبل او یاغي په سیور شامدې کې را باندې ورستی دي شی او نه هیله به تخپل کوټ راځم
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دوري خدای راستي کې زما د یو سر نه وشته
خو مسؤلین څه وایي
کوټه ازریف وی ګرک وای ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه په سیور کړی
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې د خبرونه د بغلان ولایت د تالاو برفق ولسوالۍ وی وسیدونکو ته ځانګړې شوې چوي لوي میاشتې زیاته موده کیږي چې د وسلوالو طالبانو لويري لکور وتل نشي د بغلان دغه اوسیدونکو وای چې د دې سیمې ټول خلک ستونزې لري خو د خز ستونزې تر نورو ډېرې دي
ما نګلو سمزله چې بغلان ولسوالۍ طالب ورڅ په کوم شي ده
ستونزه مو څه ده
ستونزه می ده چې په تالاو برفکی د طالبان یو ډله پیدا شوې ده چې سورځي مخ کې دی امنیتی پوسټ او قومندان ووجلو اوس د هغې پوسټ د قومندان د کسانو چې طالبانو سره نښتی وو هر ورځ په کورونو طالبان راځي وایي تاسو د دولت تنخوا اخلي تاسو وژنو دوی یو ټوپک هم نه لري دا طالبان زموږ په سیمه کې دولتي کسان ګواهی د بغلان د امنیت قومندان ولسوالۍ ته هیڅ پام کبی دلته د زغالو یو کان وو هغه هم بند شو نه کاشته نه هیڅ اقتصادي ضربه مو خوړلې لکور وتلې نشو نو ډیر ستونزې دي
ټول خلک زورې کڅنګا یا ایواز خزه
او یک نګه کسای کی
همدا خلک چې وای طالب یا القاعده د هیڅ ته خارته د تلو اجازه نه ورکوي وای له دولت نه تنخوا خوري که څوک لار شي پیډاسي کوي
ستخپل مشکل څه ده
زموږ د کورنۍ غړي په دولت کې کار کوي ورونه مې پولیسان دي دوی له دروازې وتلی نشي وظیفه یې پرېښي لکه نه چې د امنیتي پوستې امنیتیانو له طالبانو سره جګړه وکړه او یو طالب یې ووژلو پر موږ پلو خمرې ته د تلو لارې هم وتړل شوې اوس پلو خمرې ته هم تللی نشو
نو څه باید وشي ښځه له کوره وتلی شي
نه نه دا خو اطراف دی اصلا خزی خو بیخی له دروازې وتلی نشي طالبان دی دلته مکتب روختون هیڅ هم نشته دا طالبان وای انجونو ته خط مخی دوی وای خزی څه کوي چې خار ته ځي
څومره وخت کیږي چې داستون زشته
دستر از یک ماشه در یک ماشه
لیوی میشه زیاد وقت کیگی
حکومت تا مشکایت نده کرده
د ولسوالی دی امنی قماندان پری خبر دی ابل ورس یو سو طالبان لدوی سره نفته کی زخمیان شوی کورونو کی دی ویلکی یو زخمی پاکستان ته د تداوی لپاره لیگلی دولتی کسان پخپل لکور و تلی نشی
چه غواره ای؟
زما غوښتنه دا ده چې د بغلان د امنی قومندان دی هغه خپله که دلته راتلی نشي خو دې پولیسو ته د وسلې راولیږي څو موده وړاندې دې طالبانو ته یو موټر مهمات راتلل دولتیانو د غوربند په شیخ علي کې ونیول فلم یې ترې اخیستی هم دی
دا کسان چې تاسو وایې طالبان دي تاسو لیدلی بارانیان دي که خپل افغانان دي
نه د سیمې خلک د دې ځای اوسیدونکي دي. خلکو ته ډېر مزاحمت کوي. دلته مکتب نشته. ښځې چې ماشوم زیږوي یو کلینیک هم نشته. په تیرو دیارلسو کلونو کې دولت پاملرنه ونه کړه. اوس خو د نوی حکومت زموږ د ستونزو ته پاملرنه وکړي.
موږ د بغلان ولایت د تالاو برفک د ولسوالۍ د دغه اوسیدونکي ستونزه د دې له غوښتنې سره سم د بغلان د امنیې له قمندان جنرال امین الله امرخیل سره طرحه کړه. یو کس د تالاو برفک نه یوې میرمنې البته چې زنګ والی دی ویلی دي چې دلته په تالاو برفک کې یوه ډله د طالبانو په نامه راځي، په خلکو جبر و ظلم کوي، نه پرېږدي چې خلک له کورونو نه وځي. تاسو د سره راپورونه لرئ؟
اول خود تاسو او ټولو هیوادوالو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. طبعا په بغلان کې دوه تعدیدات موجود دي، یو د مسله غیر مسؤول چې ډېر لرې سیمو کې دوی هلته خلک زوري، او بل د مخالفینو شتون چې هغه هم د تالاو برفک ولسوالۍ ده چې د تالاو برفک ولسوالۍ تقریبا د پلخمري له ښار نه اتیا نوي تر سلو کیلومتره واټن لري. هغه ډېر لرې سیمې غرنۍ سیمې دي. هلته یو وړکی ګروپ د مخالفینو فعال ده. په دغه یو هفته وړاندې چې ولسوالم برابر هغه سره و، د موږ د امنیتي پولیسو په کمین کې درې نفره دوی ته زخمیانې ورکړي دي. یو شی چې باید خلکو ته اطمینان وکړي چې د تالاو برفک خلک موږ سره ډېر همکاري کوي. حتی په همدغه شپو کې ډېر غلال ته ونیول شول د دغو خلکو په مرسته، او موږ سره د علما او سپین ږیرو ډېر سخت همکاري کوي. او هلته ډېر یو وړکی ګروپ شته د مخالفینو، کله کله خلک ضروري هغه ته هم متوجه یو، او د تالاو برفک خلک خپل پولیس سره ډېر همکاري کوي، ولسوالۍ سره. حتی بعضې خلک چې هلته غلاوې کړي پخوا، بعضې خلک اختصاصي و خپله ولسونو هغه خلک ونیول او موږ ته را تسلیم کړ. او موږ هم هغو سره په همدې مسله کې هم غږېدلي.
امرخیل صاحب وبخښئ، دا خلک وایي چې دا د وسله والو طالبانو په نامه دلته فعاله دي، او خلک نه پرېږدي چې د کورونو نه وځي. دوی وایي یوه نیمه میاشت ده چې خلک په کورونو کې بند پاتې دي، مخصوصا ښځې نه پرېږدي چې د کورونو نه وځي، پولیس وژني یا څوک چې په دولتي ادارو کې کار وکړي. داسې تاسو تر اوسه داسې کوم راپور لرئ چې دې ډلې پولیسان وژلي یا څنګه؟
نه نه، داسې راپور قطر نه لرو. هر راپور چې داسې اقدام کړو، لس ورځې مخکې هلته د مونږ قطاعت او د اردو قطاعت کلي و تقریبا 300 نفره عملیات هم وکړه د بامیان تر سرحده پورې. داسې یوه ستونزه نشته چې هلته په میاشتو میاشتو خلک څوک پرېنه دي. داسې وړې ستونزې بهي هغه په هر ځای کې شته. دا تالاو برفک هم ډېر لرې سیمې ده، اما دا مشکل تر اوسه مونږ ته چا نه ده ویلی، او داسې یوه ستونزه هم نشته چې هلته په میاشتو میاشتو خلک له کورونو امنیتی مشکل تو غذا کی مونږ نه لرو. د تالاو برفک خلک مونږ سره همکار دي. هلته داسې لویه ستونزه وجود نه لري.
یعنی داسې کوم راپور هم تاسو ته نه ده راغلی چې کوم پولیس چا وژلی، یا مثلا نور هغه کسان چې په دولتي ادارو کار کوي هغوی ته زیان رسیدلی؟
نه، پولیس تر اوسه هلته په پولیس حمله نه ده شوې. تقریبا یو کال چې زه راغلی یم حمله نه ده شوې. صرف دوه هفتې مخکې هلته یو معدن ده د هغه په پیرهدارانو باندې چې هغه هم د محافظت کمپي پولیس دي حمله شوې، چې یو نفر د همغه منطقې په نامه د قاري امین ساتونکی و هغه زخمي شوی و، بیا شهید شو. داسې خاص ستونزه نه لرو. بیا موږ هلته اقتطاط ورولېږل. موږ اوس هم اماده یو که داسې ستونزه ولري، د دې سپینګیري موږ سره همیشه په تماس کې. دلته راځي 200-300 سپینګیري. بل هفته کې هم راغلي وو ولایت ته، مقام د ولایت ته. موږ پکې اقدام کوو. د موږ قطاعت شته چې هلته ورولېږو.
دوی غوښتیم د دې میرمن وویل چې دوی د راشي د دې سیمې نه دا سیمه د وګوري، په دې چې دلته مشکلات ډېر دي. یعنې که داسې امکان ولري تاسو داسې تصمیم نیسئ چې هغه دا موضوع له نږدې وڅارئ؟
هو حتما. زه دغه چې تاسو دا خبره موږ ته ورسوله، انشاءالله په دې ساحه کې هم موږ اقدام کوو. معلومات کوو که چېرې واقعا داسې ستونزه هلته وجود لري، موږ به خپل قطاعت په همدغه نږدې ورځو کې ورولېږو.
او دوی ته تاسو څنګه یعنې تاسو ته دا مسله په ډاګه کې معلومات درکړي؟ څنګه تاسو کوم کس لېږئ؟ خپله ځای څنګه ډاډ ورکوئ دې خلکو ته، یا هغوی تاسو ته مراجعه وکړي؟
و دوی دې موږ ته مراجعه وکړي. ولسوالۍ دې موږ هلته قمهمان شته، اداره فعاله ده، ولسوال شته. کال ته بیان شي کولای قمندانی امنیت مرکز ته هم کدی ته مشکل لري دي موږ دروازې دي په مخلاص دي تلیفوني هم تماس نیولای شي بر علاوه چې خپل په دې هر لارې نه خپل مشران طریق موږ خبر کې موږ خپل هم چاله موږ په دې کې ایسا کې توجه کوو
او په دې چې هغوی د کورونو نه وای نه شو وتلی که احتمالا دوی د کورونو ونه شي وتلی او تاسو ته رانه شي تاسو بیانې د څه راپور واخلئ د هغې زینه
اقدام کوم معلومات کوم چې دا په کومه سیمه کې ده واقعا داس کوي موږ اقدام کوم فکر نه کوم چې داسې لویه ستونزه چې خلک له کورونا هلته ترینی دی چې راوځي
یعنی سل په سلو کې ژمنه کوئ چې دا مشکل به برطرفه شي
حتماً هو ولې نه
کور ودان امرخیل صاحب ژوندی اوسي تاسو هم کولی شئ خپلې ستونزې یوازې د شنبې او یکشنبې په ورځو له موږ سره شریک کړئ زموږ د ټیلیفون شمیره ده 029-829-020
حقیقت څه دی؟ له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې
درنو اوریدونکو د افغانستان د جمهوریت ریاست تر انتخاباتو وروسته په انتخاباتي کمیسیونونو کې د اصلاحاتو او بدلونونو خبره په وار وار سره د مدني ټولنو او یو شمېر ټولنیزو او سیاسي کړیو لخوا راپورته شوې چې افغان حکومت هم دغو بدلونونو او اصلاحاتو ته د ژمنتیا سر خورولې ده. دا چې اصلاحات په کومه برخه کې او آیا د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غبرګون په دې اړه څه دی د حقیقت څه دی په دې خبرونه کې مو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رئیس احمد یوسف نورستانی سره مرکه کړې ده چې ستاسو پام ورته راړو. خپله نورستانه په دې وروستیو کې ولسمشر محمد اشرف غنی د خپل اجرائیه رئیس سره په مشوره باندې دا ویلي دي چې د ټاکنو په کمیسیون کې به څه اصلاحات راځي او په دوهم رسیال ته دا دنده سپارل دي چې دغه د انتخاباتي کمیسیونونو سره په ګډه په دغه اصلاحات باندې کار کوي. ستاسو په نظر اصلاحات به په کوم برخه کې وي؟ دوی څه غواړي چې په کومه برخه کې باید اصلاحات راشي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مننه ستاسو د سوال نه. زه نه پوهېږم چې دوی په کوم برخه کې اصلاحات غواړي. زه فکر کوم چې ټوله برخه کې دوی اصلاحات راوړي، یعنې د کمیشنران د نویو د دوی په خوښه باندې دارالانشا ته سړی راشي، د دارالانشا معاونین د دوی په خوښه وي. نو دا د کمیسیون استقلالیت له منځه وړي. کمیسیون بیا نو نور بې طرف مستقل نه دی، بلکې د حکومت یو شعبه دی. دوی غواړي چې دا کمیسیون مثلا لاړ شي د پارلمان رایه د اعتماد هم واخلي، دا کمیسیون مثلا رئیس جرایت ته هم گزارش دی وي، رئیس جمهور ته هم گزارش دی وي. دوی دغسې یو کمیسیون غواړي. نو دا کمیسیون موږ مخالف یو، موږ به واورو، معلومات نه لرو چې دویم مرستیال څه غواړي چې موږ سره شریک کړي او څه زموږ نظریات کوم برخو کې زموږ نظریات ته ضرورت لري اخلي. نو نن موږ ورسره ملاقات لرو او معلوم به شي دغه اصلاحات چې دوی په دغه وخت کې دوی غواړي چې منځته کړي، دا موږ نه منو. موږ د قانوني انتخاباتو یا د قانوني اساسي خلاف منو، دې خاطر نه کوي اصلاحاتو طرفدار یو. اصلاحات منو، اصلاحات پر هر وخت ځای شته، اصلاحات مخالف نه، اصلاحات منو، همیشه منو، اما د قانون تر سوری لاندې. تاسو د
اصلاحاتو ځای وینئ په کمیسیون کې؟ په کوم برخه کې باید اصلاحات راشي؟
خب په قانون کې بعضې تعدیلات راځي، مثلا په قانون د تشکیل د وظایف او صلاحیتونو کې بعضې تعدیلات راځي، او ډېر شیان دي چې مثلا په دې کې تعدیل راځي. مثلا پیسې مصارفو کې، اول مثلا یو میلیون یا لس میلیون افغانۍ چې مثلا کاندید وراثت جمهوري مثلا مصرفوي لس میلیون، دا چندان پیسې نه دي لس میلیون په اوس. او مثلا د دوی د راپور ورکولو کې مثلا سره قانون بعضې داسې سراحت هم نه لري، مثلا دا بل کوم دانې چې دوی پیسې را پیدا کوي، دغه مسائل کې مثلا داسې قانون سراحت نه لري چې باید څه وشي. نو ډېر شیان دي چې مثلا په قانون کې باید تعدیلات ضرورت شته. چون دا اولنی قانون و، اولنی تجربه و زموږ د پارلمان لپاره هم امکان لري چې یعنی ډېر د اصلاحات ته ضرورت شته په قانون کې، دې کې شته شک نشته، په تشکیلاتو کې، قانون د انتخاباتو.
د اصلاحاتو خبره چې
کله راپورته شو هغه مهال راپورته شو چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې دغه د ټاکنو موضوع لږه اوږده شوه، لږه جنجالي شوه، پوښتنې را پیدا شوې. هغه مهال دغه موضوع راپورته شو چې په کمیسیون کې اصلاحات راشي، البته په کمیسیونونو کې په دواړو کې. فکر نه کوئ چې اعتراضونو ته په پام سره شاید دغه پرېکړه شوې وي چې باید اصلاحات راشي په ټاکنو په خپلواک کمیسیون کې؟
هر رقم چې دا د اصلاحاتو موضوع منځته راغی
کچیری مرسته ونشی، یعنی تاس محکمه ویل چې مالی مشکل مثلا دا موجود دی، نو د ولسی جرګې ټاکنې را روانې دي، څنګه کولی شو موږ چې په خپل وخت سره یو ښه انتخابات ولرو؟
قانون دا نه وایي چې جامع اروپایي یا بل څوک مکلف دي چې د انتخاباتو مصارف ته هیک. قانون وایي چې حکومت مجبور مکلف دي چې د انتخاباتو مصارف برابر کړي او د کمیسیون د ټاکنو کمیسیون په اختیار کې واچوي. نو دا د حکومت مکلفیت دی. وروره،
زموږ نوی حکومت فکر کوي چې دا توان لري چې دغه مصارف د
ټاکنو اراده ولري، اراده ولري، اراده ټینګ اراده ولري، او د دې توان لري چې دغه حکومت موږ سره وکړي.
تیر انتخاباتو نه خلق نتیجه واخسته، مثلا خلق وایي چې د دوی د رایو سره چې دوی په خپل سر په قیمت د خپل ځان په قیمت باندې رایه وکاروله، هغه څه چې غوښتل هغه څه یې ترلاسه نه کړل. څه فکر کوئ چې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې به
د میډیا وظیفه هم ده چې په دې برخه کې په یوازې دی چې منفي فعالیتونه کوي، منفي خبرې خپروي او مثبت خبرې هم پورتي او خلق تشویق کی چې رایه ته راشي. دا د وطن مشکلات دوی ته تشویق کی چې په وطن کې نام نه وو، په وطن کې مثلا بعض زورګویانو دا کارونه کړي دي چې باید دې نه جلبګیری وشي. امنیتي قوا مثلا مداخله ونه کړي، پرېدي خلق خپل خوښ راشي، خپل کاندید ته رایه ورکړي. نو دا ټول مسایل دي چې مثلا میډیا کولی شي په دې کې ډېر یو مهم رول ولوبوي او اصل عوامل ورته تشویق کړي. په یوازې دی چې ورته وایي چې کمیسیون نه د خلکو اعتماد خلاص شوی دی. کمیسیون دا څوک دی؟ دا څه دی؟ نو کار دي څوک دا خلک چې دوی د خلکو په نمایندګۍ ټول ملت په نمایندګۍ باندې دوی دا 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 خبره خپروي.
جناب رسول سپتاسي هم دا اوس هم یو میډیا سره مخامخ دی. څه ډول میډیا مثلا دغه تبلیغات کوي او فکر کوي چې هدف یې څه دی کار نه؟
خو زه نه پوهېږم چې هدف یې څه دی. هدف دا دی چې یو کس لپاره به کار کوي، نو یو ګروپ لپاره کار کوي. خلاص، د افغانستان خلکو لپاره عمومي منافع دوی په هغه کې نشته.
یعنې ستاسو په نظر
منافع دوی په نظر کې نشته؟ یو خاص ګروپ لپاره کار کوي هم دا مونږ لیدلې هم دي. ښه، هر ورځ وینو کرده میسته هما کسان راوړي چې څه خبره دوی نه واوري. آدینس کې سامعینو کې مثلا هغه کسان دعوتایي چې د یو خاص نماینده طرفدار 15 دقیقې طرفدار را دعوت کړي، یو درې څلور نفر بې طرف را دعوت کړي، هغه بې طرف بېچاره هغې نه څوک پوښتنه هم نه کوي او کوښښ یو نفر نه پوښتنه کوي او دا نورو خبرې د ده خبره تحت تحت شعاع قرار کړي.
ان تاسو هغه څه میډیا وایي هغه د اصلاحاتو په اړه هغه نه منئ، اروپایي اتحادیې چې کوم وایي هغه نه منئ، کوم چې ولسمشر اجرایه رئیس وایي هغه نه، ستاسو په اند باندې آیا هغه څه چې روان دي سم روان دي چې دا ټول فکر کوئ چې ناسم دي؟
نه نه نه، اروپایي کمیشنر زه وایم چې اصلا عواملو باندې نه غږېده. راغلل دا کوم تهمتونه چې په کمیسیون د پاره شوي هغه یې هېڅ اثبات نه کړه. په دې 100% تفتیش کې 8 میلیونه رایه تفتیش شو، اما دا کوم ادعا چې مقابل طرف کول چې دومره تقلب شوی، دومره میلیون تقلب شوی، دومره خیالي صندوقونه راغلي، دومره مثلا خالي صندوقونه، دا یې هېڅ ثبوت نه کړه. نو همدغه میډیا، همدغه اروپایي نماینده خو دا ویلي وایي چې دا به دا کوم ادعاګان چې شوی دا ثبوتونه شو. خو ته ګوره، اتنیم میلیون رایه، اتنیم لک رایه باطل شو، اتلک 250 زر رایه، در حال چې د اروپایي نماینده 1.8 میلیون نه چې په ټولو تګي جوړ دي، 1.8 میلیون رایه باطل شو. دا د کوم ځای نه کړه دا خبره ده؟ همدا زه وایم چې بعضی کسان، بعضی اروپایي، یعنی بعضی خارجیان، بعضی مثلا داخلي کړی د شی ته بل رنګ ورکوي، خلکو ذهنیت خرابوي. هغه د په راپور کې نشته. ها په انټرویو کې مثلا خلکو راته وویل چې ما ویلي چې 1.8 میلیون رایه باطل شوې دي، حالان چې 3500 رایه په واقعیت کې د سره د ټولو تلاشونو چې په دنیا کې دې ساری نه درلوده چې مثلا 8 میلیون رایه سره یې په شمار کې، 8 میلیون رایه دوی شمار کړه، 8 نیم لکه رایه باطل کړه.
دا ته فکر وکړه چې دا انتخابات زوایمه چې خو مقایسه کې بل انتخابات سره خو بیا خو تیر انتخابات 2009 په ریاست جمهوری کې یو نیم میلیون رای باطل شو په پارلمانی کې 2010 کې 1.3 لک رای باطل شو 2.5 لک رای باطل شو او نن تفتیش شو چا په خپل خوخه باطل کړ چا په خپل نو کې چې د څنګه د کم ځای نه د دومره رای باطل کم قضاوت دلیل څه شی وو دا هیڅ پوښتنه نه کوي او نه خطه یې ټول دنیا راغله د 8 میلیون رای یو حساب کړی
دلیل څه شی
دلیل زور درلود چا څوک چې زور لري هغه په مقابل کې نه میډیا خبرې کول شي نه بل خبرې کول کنه تاسو پوښتنه وکړئ چې دا 1.5 میلیون رای تاسو څنګه باطل کړ 2010 کې 2009 کې پوښتنه به وکړئ چې دا دیارلس تر کې څنګه باطل کړ کوم اساس باندې کوم تفتیش باندې دلته دوی ویل چې موږ 4000 صندوق راوړو تیر انتخابات کې 2010 کې 4000 صندوق نه لس فیصد تفتیش کړو چې 4000 صندوق څلور سره صندوق یې دلته راوړل تفتیش کړه هغه څه چې دلته پیدا کړ په ټوله یې
بلکښلنبستانه
تاسو مدمخ کې د نو زما یې چې د 2009 2010 د په مراتب خې انتخاباتو سره د هغه نه چې هلته 1500 زیات خارجیانو دلته ټول انتخابات د افغانانو په لاس تر سره شو هغه څه نیم لکه رایه په سره دی چې ډېر آزاد لاس بعض خلکو درلود په باطلولو سره دې نه اتنیم لکه رایه باطل شو دا په مراتب ښه نه و په مقایسه باندې امکان لري چې بل انتخابات کې بلک خی اما مشکل داسې دی ورونه تر څو چې یو الکترونیکي تذکره ته ونه لري دقیق د رای ورکونکو څوک چې واضح د شرایط د رای ورکولو د دوی شمېر تاته معلوم نه وي د دوی لیست تاته معلوم نه وي او دوی په یو مرکز پورې تړل شوي نه وي چې لیست یې په یو مرکز د رای دی کې د دوی پروت نه وي دغه تقلب او دغه تخلف همیشه دلته وي که دا کمیسیون دی بل کمیسیون دی دا تاسو د افغانستان د فضا نه دغه تهمتونه لري
د الکترونیکي تذکرې موضوع تاسو یې کوي الکترونیکي تذکرې موجوده یې انتخابات به شفاف شي د الکترونیکي تذکرې لپاره د څو کلونو نه مخکې خبره ده چې دا کېږي چې توضیح کېږي فکر کوي چې دا تذکره چې نه توضیح کېږي آیا دا هم خپل عوامل نه لري چې مثلا دغسې مسایلو ته لاره هوارول
نه پوهېږم چې ولې نه توضیح کېږي هلته د وزارت داخلي کسانو ویل چې موږ تیار یو اخبار کې راغلی وو چې موږ تیار دی نه پوهېږم چې حکومت تر اوسه تصمیم نه دی نیولی حکومت څه غواړي څه پلان لري هغې نه زه خبر نه یم الکترونیکي تذکره دغسې اسانه هم نه توضیح کېږي ځکه په افغانستان کې نام نه دی هر چېرته په دغه وخت کې تګ د دې لپاره داسې اسان کار نه وي نو ډېر په زر خاموشي خو دې انتخابات لپاره ممکن نه دی امکان لري چې آینده انتخابات درې څلور کاله کې چېرې دوی یو څه که نیمایي هم دا الکترونیکي تذکره ورته وویشل شي هم بیا هم ښه دی په غټو ښارونو کې دوی شروع کړي
بلکستانه سر د روسي پښتنو په توګه فقط وړاندې او پښتون تاسیس سم د مخکي ولس مشر سره کتلی او آیا د ولسی جرګې انتخابات په خپل وخت سره جوړ شي که وبزړول شي په سیاست تصمیم څه ده
ولسی جرګې انتخابات خو باید په 2 دسمبر کې مونږ اعلان کړو یعنی تقسیم اوقات مونږ جوړ کړو 2 دسمبر نو هغه کې اونې شو دا سره دا نه درې تلور میاشتې تفتیش وخت سر د هغې نه مونږ غوښتل چې دا کار زر وو یعنی د 8 ساعته په عوض 10 ساعته کار وکړو 12 ساعته کار وکړو مونږ 3 میاشتې مخکې 15 د عقربو ګمان کوم چې ولسمشر سره یو مهال ویش هم شریکه چې بیا سره وګورو هغه لیدل تقریبا 3 میاشتې نور وخت ولې یا څه کم 3 میاشتې تېر هفته مونږ ولسمشر سره ولیدو ویل چې تاسو مونږ ته یو پیشنهاد راولېږئ یو څو پاینټونه د ذکر کړل ا پیشنهاد هم ورته لیږلې دی د هغې ممکن هغه ویل لوستې وي په مرستیالې ټاکلې چې زموږ سره خبرې وکړو
مننه کوم ودان سلسله
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه
سے پیغام سر کرم عشق نام مرادا خاص پیغام سر کرم عالم زیست و روزگار کا زیت خون جگر خم عالم زیست و روزگار کا زیت خون جگر پا شاہی کھا سوک مالو عزت واڑی سوک فخر پا شاہی کھا سوک مالو عزت واڑی زمال پار بس دے خزان دیار کر مال پار بس دے خزان یارو کھر کم عشق نام رادا تاس پغام سر کم کس بوکا مالیات کھڑو سوک ذکر و زاہدی کا چھا کس بوکا مالیات کھڑو سوک ذکر و زاہدی کا بے عشق چلا خانہ کے زناس دلبر دلبر عشق چلا خانہ کے زناس دلبر دلبر عشق نام